د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خان یم په کورما ایجنسی کې د وسلوالو لول کې خلاص کړل سوي کورنۍ کاناډا ته خپل کور ته رسیدلې ده کاناډا ته له رسیدو سره سمدستي جوشوا بویل خبري رسنیو ته ویلي تر تشتول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلي او په میرمن ایجنسی تیری کړی و تیره شپه د کاناډا د تورنټو ښار ته تر رسیدو وروسته جوشوا بویل ویل افغان حکومت دې د هغو کسانو خلاف عمل وکړي چې په دې ناوړه پیښه کې لاس درلود جوشوا او دغه امریکایي میرمن کیتلین کولمن په 2012 کال کې په افغانستان کې تشتبل سوي وو بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت میان نفیس سکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو د کورونی وشغورل افغان چارواکي وایي چې د امریکا د یوې بې پلوټ الوتکې برج چې په کونړ کې کړی د اسلامي دولت 14 وسلوالې وجري دي د والی وین عبدالغنی موسمیم د شنبه پر ورځ اسوسیټډ پرس ته وویل چې د غبرې د پنجشنبه پر ورځ د شبکې په ولسوالۍ کې سوی دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د راپور تایید کړی دي خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو بیا په دې اړه تر اوسه کوم تبصره نه ده کړې خو د ولایتي شورا غړي شهزاد شهید د راپور رد کړی دي او ادعا کړی ده چې په برید کې ملکیان وژل شوي دي د سومالیا په پلازمینې مقدشو کې د شنبه پر ورځ د ټرک بم یو زوروره چاودنه سوي 15 وشتنه وژل شوي دي ځایي اوسیدونکو ویل دي چاودنه دومره زوروره وه چې په کلونو کې نه مو اورېدلي داسې ښکاري چې دغه چاودنې هدف د هودان په ولسوالۍ کې یو هوټل و د پولیسو یو افسر وویل چې 50 تنه زخمي سوي هم دي د پولیسو دغه افسر امریکا ژغ ته وویل چې دغه برید کېدای سي ځانمرګي برید وي د امریکا ژغ خبریال چې دغه سیمې کې و 15 د مړو جسدونه لیدلي دي پولیس دام ویل دي چې د سفاري هوټل ډیره زیاته برخه د چاودنې وروسته تباه سوي ده او ډیر خلک د خاورو او خزلو لاندې دي دغه هوټل د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې دی د بیړنۍ عملې کارکوونکي سیمې ته ورغلي دي د هندي کشمیر په جنجالي سیمه کې د هند پر ضد مظاهرو کې یو ځوان وژل سوی دی پولیس ویل دي چې دغه مظاهرې له هغه وروسته وسوې چې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې او په نتیجه کې دوه وسلوال ووژل شول د سوسیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې د 2 ساعتونو د نشته وروسته یاغیانو د پولیسو په یو موټر برید وکړ د پولیسو یو افسر یې ووژه او دوه هم زخمي کړی دي د پولیسو یو افسر منیر احمد خان ویل چې هندي ځواکونو د ټلډویر په نامه یو کلی محاصره کړی چې داسې ګمان پرې کېده چې هلته په یو کور کې وسلوال پټ دي هغه زیاته کړه وسلوالو هڅه وکړه چې ډزې وکړي او وتښتي خو په ځوابي ډزو کې ووژل شول خان ویل په ووژل سوو کې وسلوالو یو مهم قمندان هم شامل دی فرانسې د شنبه پر ورځ د امریکا په کانګرس ټینګار وکړ چې د ایران سره سیوی اټومي موافقه ختمه نه کړي فرانسې دغه غوښتنه لاغ وروسته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې سیوی موافقې د تعدیدو څخه انکار وکړ د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ هیله مند یو چې د امریکا کانګرس چې اوس د دې موافقې د ختمولو په اړه به پرېکړه کوي دغه موافقه به ناکامه نه کړي ټرمپ د جمعې پر ورځ د خپلو متحدینو اندیښنې له پامه وغورځولې او د 2015 کال د دې تاریخي موافقې راتلونکی کانګرس ته وسپاره او ورته وویل چې د دې موافقې د جدي خرابۍ او غم دی وخوري د امریکا کانګرس چې دا وخت د جمهور غوښتونکو په کې اکثریت دی اوس په دې پرېکړه کوي چې آیا پر ایران له نیمې سره بندیزونه ولګوي او کنه او که داسې ونیسي نو په یقیني ډول دغه موافقې ته به تاوان ورسیږي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو او ځایي چارواکو د شنبه پر ورځ وویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو او ملکي کسانو ته به اجازه ورکړل سي چې د رکې د شار څخه ووځي دغه موافقه وروسته داسې معلومي چې د رکې شار په سمدستي ډول به ونیول سي خو له دې مخکې امریکا د اسلامي دولت افراطي ډلې وسلوالو ته د خوندي لارې ورکولو اعتراض کړی وو ائتلافي ځواکونو ویل دي چې بهراني وسلوالو په دغه موافقه کې نه وي شامل د سوریه پوز د اعلان هم کړی چې د دوی ځواکونو او متحد ملیشو د مدین شار د اسلامي دولت د ډلې سره نیولې دي او د کینیا پولیس ویل دي چې د وکسه چې شپږ ماشومان پکې شامل دي هغه مهال په ډز ووژل شو چې د ګاونډي جنوبي سودان یو شپانه په شونځي برید کړی د پولیسو ځای مشر ګډون کونجوا د شنبه پر ورځ ویل چې د غبرت سره وختي سوي دي د شونځي د جنوبي سودان سره ته نږدې موقعیت لري. هغه زه دغه مشکوک بریدګر په دغه شونځي کې چې زده کوونکي هم او تیرونه په شونځي کې د جګړې کولو لوجه ایستل سوی وو او هوډ یې کړی وو چې بدل باخلي. دغه پېښه په داسې حال کې سوې ده چې یوې میاشتې له مخې په نیروبي کې یوه نجلۍ په دې تور مجرمه وګڼل سوه چې خپل د شونځي نه ملګري وژلي وو. دا خبرونه
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ځوانانو د فکری روزنې لپاره په کابل کې غونډه، د ایران د جمهور رئیس خبرې د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په غبرګون، هغه کاناډایي کورنۍ چې 15 کاله له حقاني شبکې سره برمته وه، او د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره واکسین. خو د هر څه د مخه تاسو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په دغه هیواد کې د کارموندنې لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د کارموندنې لپاره د عمل پلان د جوړولو په موخه د کار ملي کنفرانس راوبولي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو سرپرست وزیر فیض الله زکی وایي په دغه هیواد کې د بیکاری ستونزې لرې کولو لپاره افغان حکومت په پام کې لري چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې په کابل کې د کار یو ملي کنفرانس جوړ کړي. ښاغلی زکی چې د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپل وزارت د دریو کلنو د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول وویل، دغه وزارت په دې موده کې توانېدلی چې د کارموندنې په برخه کې ایله خپلې تېرې لاسته راوړنې خوندي وساتي. د هغه پر وینا اوس دغه وزارت په پام کې چې د بیکاری ستونزې ته د هر اړخیزې حل لارې چارې د موندلو په موخه د عمل یو ملي پلان جوړ کړي.
انقریب تقریبا دو ماه بعد خواست خدا باشد در کابل اولین
کنفرانس، هغه ویل ډیر ژر، یعنی شاوخوا دوه میاشتې وروسته به د کار لومړنی ملي کنفرانس په کابل کې جوړ کړو. تیاری ورته دوام لري. د کار نړیوال سازمان هم زموږ له دغه نوښت څخه ملاتړ کړی دی. دا بشپړ ملي نوښت دی او د دې لپاره چې د ځوان نسل او د کارګرانو له استازو سره ټول یو ځای کینو او د لارې یو نقشه او د عمل یو پلان ترتیب کړو، د کار ملي کنفرانس په مخ کې لرو. د افغانستان ولسی جرګه د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت د کار موندنې په برخه کې داسې پلان او کړنلاره جوړه کړي چې عملي بڼه ولري. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل،
هر هغه برنامه چې د دغه مسلې د حل لپاره جوړیږي موږ هرکلی ورته وایو، ځکه چې دا بغیر له دې نه کیږي چې اوس موږ ټوله ناامیدي وښیو. خو ښه خبره به دا وي چې دغه کنفرانسونه که عملي جنبه ولري ډېر به بهتره وي، ځکه ولس نور باور په دې کنفرانسونو یا په دې کمیسیونونو تاسو ورکړی ده. ډېر دغه رقم ته خبر یادونه شوې ده او په ظاهره باندې د تلویزیون په پرده باندې یا د کاغذ په مخ باندې دوی تعهدات ملت سره کړي دي، خو بدبختانه چې هغه بیا.
ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې حکومت دې په خپلې پاتې دوه کلنه موده کې صادقانه عمل وکړي او په عملي توګه ولس ته خپلې لاسته راوړنې وښيي. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغانان له بیکاری کړیږي. دا دغه وزارت د سرپرست پر وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد په خپلو بازارونو کې هر کال تر 4 میلیارد ډالر له لاسه ورکړي، چې د بیکاری د کچې پر زیات دوی په مستقیمه توګه اغیزه کړي او سلګونه کاری فرصتونه یې لمنځه وړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې لخوا په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالیه د راټولولو د قانون د لغوه کولو سره به د ملي عوایدو د راټولولو لپاره ټاکل سوی هدف هم پوره نشي. د همدې عمله دا وزارت د ولسی جرګې د پریکړې سره سره د مالیه ټولولو بهیر ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام ورکوي. ولسی جرګې دغه قانون تیر اونۍ د مالیه د راټولولو په بهیر کې د نه شفافیت له امله لغوه کړ. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د تیری چشم بی پورز د افغانستان ولسی جرگی د مالی وزارت لخوا د مخابراتی شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو قانون د مالی د راټولولو په بهیر کې د نشفافیت لامل لغوک. د افغانستان د مالی وزارت وی چې دغه قانون لغوه کیدل دی وزارت ته د عوایدو د راټولولو په برخه کې لوی ستونزه راولاړه کړې ده. که چیرې دغه وزارت ته د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالی د راټولولو پر ځای بدیل ورنکړ شي، د مالی وزارت به د ملي عوایدو د راټولولو کلنی هدف ترلاسه نه کړی شي. د مالی وزارت د عوایدو عمومی رئیس عبدالحبیب زازران امریکا غک اشار علی تویل چې د همدې له امله به دا وزارت مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالی د راټولولو ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام ورکړي.
اوس دوی لغوه کړي دی، خو دا قانوني مراحل تر اوسه نه دي پوره کړي. تر څو چې کیږي انشاءالله په دې کال تر اخره پورې خو موږ حق لرو چې دا ټول کو، ولې چې د دوی پریکړه تر اوسه پورې د یو څه د قانوني اساسي سره په ټکر کې ده، ولې چې همدغه شاید موږ ته په بودیجه کې منحیث یو عایداتی سرچینه جوړه کړی ده. یعنی کدا لغوه کوي دوی باید یو بل عایداتی سرچینه موږ ته واضح کړي او تصویب کړي، دیا نه بعد دوی کولی شي دا لغوه کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا قانون لغوه کړ.
رئیس صاحب، نه اته سره کارتونه دي، نور ټول شنه کارتونه دي، په اکثریت محصول لغوه شو.
د ولسی جرګې غړو نن د شنبې په ورځ هم د دغې جرګې په عمومي غونډه کې په دې مسله خبرې وکړې او د جرګې د پریکړې په پلي کېدو یې ټینګار وکړ. په دغه جرګه کې د هلمند ولایت یوې وکیلې نسیمه نیازي د ولسی جرګې له مشرتابه وغوښتل چې له حکومت د دې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړي.
د تېرې هفتې څخه تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې بیریږو چې ولسی جرګې باندې خلک بې اعتماده نسي او خلکو خوشحالۍ بیرته په خاورو کې لاهوسي او پر حکومت هم بې اعتماده سي.
د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو قانون د جمهوریت غني د تقنیني فرمان پر اساس ناپیل شوی و. د همدې له امله دا قانون له پیل څخه د حقوقي ستونزو سره مخ. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ده په باور جمهوریت د اقتصادي او مالي ستونزو دپاره تقنیني فرمان نه صادروي، بلکې دا کار د پارلمان له لارې ترسره کیږي.
اقدامات به اصطلاح عکس العملی انجام میده.
خغلی سیهون ویل دولت یو ډول عکس العملی اقدامات ترسره کوي. مالی سیاست یو تعریف شوی روښانه او ملاتړی سیاست دی. په وروسته پاتې هیواد کې مالی سیاست د تولید په زیاتېدو او اقتصادي فعالیتونو باندې ولاړ دی. دوی د ډیرو پرمختللو سرمایه لرونکو هیوادونو مالی سیاستونه دلته په یو ډیر فقیر هیواد کې پلي کوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد دغه استاد په باور د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو بهیر له پیل څخه لازم تخنیکي ملاتړ نه درلود چې ورسره دغه بهیر شفافیت هم تر پختنې راوس. افغانستان د خپلې عادي بودیجې نږدې 50% د بهرنیو مرستو له لارې تمویلوي او انکشافي بودیجه خو نږدې ټوله په بهرنیو مرستو باندې متکی ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږ کال بیا په ملي بودیجه کې نږدې 350 میلیونه ډالر کسر په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د واشنگتن د فشارونو سره سره به د خپلو بالستیکي توغندیو په ګډون تهران هڅه وکړي چې خپل دفاعي ظرفیت دوه برابره زیات کړي. د ایران ولسمشر دا خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کولې. ولسمشر ټرمپ د ایران رژیم بے باک وباله او خبرداری یې ورکړ چې له هغه اټومي تړون څخه به ووځي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه سوې ده. هغه وویل چې تهران څو ځلې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده، خو ایران د ښاغلي ټرمپ دا ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به بیا د خپل اټومي تړون په سر خبرې ونه کړي.
ملت ایران ملتی نیست که با حرفهای ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند.
د متحده ایالات ولسمشر چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک مزایلو د ازموینې د دوام
او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو د ملاتړ له کبله د ټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونه وبللې.
زه نن خپله ستراتیژي د څو لویو ګامونو په شمول د ایران د دښمنانه اقداماتو په مقابل کې اعلانوم چې دا ډار ترلاسه کړو چې ایران هیڅکله ونشي کړی اټومي وسلې ترلاسه کړي.
ښاغلی ترامپ تیره شپه د ایران پر وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. د ښاغلی ترامپ دې څرګندونو ته د ایران په شمول د موافقې شاملو هیوادونو غبرګون ښودلی دی. د جرمني حکومت د ډونالډ ترامپ دا څرګندونې خطرناکې بللې دي.
د امریکا
ولسمشر وینا وکړه او په خپلو خبرو کې کانګرس ته دا ونه ویل چې د ایران اټومي تړون دې دوام وکړي او هغه یې رد هم نه کړه، خو د دې سند ساتل یې هم تایید نه کړل. زما په نظر دا ډېر سخت او خطرناک دی.
د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کیتس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ولسمشر ترامپ دا وینا به جګړه پیل
مکمل ډول بلې، زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه وینا وه. دا وینا د یو موجود تړون په حق لوه.
د برېټانیا حکومت د دې تړون شتون مهم بللی دی او ویلي دی چې دا سند د دې خنډ شوی دی چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نشي کړای.
ایران سره اټومي تړون یو داسې څه دی چې د هغه پاکله خبرو یو اوږد وخت ونیو. برېټانیا د دې پروسې یوه مهمه برخه ده. دوه کاله کېږي چې دا تړون عملي شوی او په دې کار سره اټومي وسلو ته د ایران د ترلاسه کولو مخنیوی شوی.
همدارنګه د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پولیسی ویلي دي چې د دې په باور ایران د اټومي تړون مطابق عمل کوي.
President Trump's refusal to جمهور رئیس ترامپ نه تاییدول یو لوی اشتباه ده، او دا په دې نازک او حساس وخت کې زموږ اعتبار او امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې په دې تړون کې ځانګړی نقش درلود، ډونالډ ترامپ د یو نړیوال بحران په جوړولو تورن کړی دی او له کانګرس څخه یې غوښتي دي چې د ښاغلي ترامپ د دې کار خنډ وګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې په 1409 لمریز کال کې به د شاوخوا 6000 کیلومتره په اوږدوالي د لار جوړونې پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وای په راتلونکي لمریز کال کې به د 80 میلیون ډالر په ارزښت د ترانسپورت په برخه کې شاوخوا 6000 کیلومتره پروژې عملي کړي. د دغه وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وزارت د لارو جوړونو د راتلونکي کال د پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل،
د روان کال د پلان پر رابطه باندې په همدې برنامه کې چې ونوي کال هغه کې مونږ 810 کیلومتره سړک لرو، 2000 متره پلونه به جوړیږي او 3200 کیلومتره به د سړکونو حفظ مراقبت کیږي.
په همدې حال کې نن دغه وزارت د سباند 300 میلیون افغانۍ په ارزښت سلور ولایتونو لپاره سلور ترانسپورتي یا د لارو جوړونو پروژې د عملي کولو تړون له کورنیو ساختماني کمپنیو سره لاسلیک کړ. د کلیو پراختیا وزارت چارواکو پر وینا دغه پروژې چې پلونه سړکونه او استنادي دیوالونه پکې شامل دي په لوګر، کونړ، کاپیسا او سمنګان ولایتونو کې به عملي او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. د کلو د پراختیا سرپرست وزیر په افغانستان کې د رغنیزو پروژو په وړاندې په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې او خنډې کړ، خو د پروژو د ښه کیفیت لپاره خلکو ته ډاډ ورکړ او په شفافه توګه په دغو پروژو د عملي کولو لپاره د سیمې د خلکو پر سر ټینګار وکړ. د دغو پروژو د عملي کولو خصوصي شرکتونو مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې د پروژو د تطبیق پر مهال به شفافیت په پام کې ونیسي. د یوې رغنیزې کمپنۍ مشر عنایت الله هاشمي په دې اړه وایي،
دولت او خصوصي شرکتونه دواړه په یو کښتۍ کې روان دي. که د یو بل په مشوره کار وکړي کار ښه کیفیت پیدا کوي. له وکیل صاحبانو څخه هم هیله کوو چې راشي او له پایله زموږ کار وګوري. که دوی زموږ د کار هره مرحله وویني معلومیږي چې شرکتونه څومره کار کوي او زحمت باسي.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت 3000 کیلومتره پاخه او خامه سړکونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش سیاسي ګارد دفتر په خپل ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د 2002 کال را په دې خوا د جوړو شو سړکونو 40% دوران شوي او پاتنور تک پاملرنه ونشي دا به هم له منځه ولاړ شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کاناډایي کورنۍ چې 15 کاله له حقاني شبکې سره برمته وه په افغانستان کې نه بلکې تر کرشې هاخوا د تښتونکو په بند کې وه. کاناډایي جشوا بویل او د هغه میرمن 15 کاله وړاندې په کابل کې تښتول سوي وه. بویل کاناډا ته له رسېدو سره سم وویل چې حقاني ډلې یې وړه لور وروژلې او د دغې ډلې سره د بند پر مهال یې پر میرمن جنسي تیری سوی. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
هغه کاناډایي کس او د هغه کورنۍ چې 15 کاله وړاندې په افغانستان کې تښتول سوي وه د پاکستان پوځ تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد په کورمه سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو خلاص کړي. جاشوا بویل کاناډا ته له رسېدو وروسته وویل چې حقاني شبکې د بند پر مهال د هغه کوچنۍ لور وژلې او د هغه پر میرمن جنسي تیری هم سوی.
The stupidity and the evil of the Haqqani networks.
د حقانی شبکې حماقت او بدی چې یو مسافر او دغه حمل لرون کې میرمن په داسې حال کې وتختوي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي له عامو کلیوالو سره په مرسته بوختو، دا حماقت او بدی هغه وخت نور هم زیات شو چې زما د وړې لور د قتل جواز یې ورکړ.
پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کورنۍ داسې مهال له وسلوالو خلاصه کړې چې له افغانستان څخه د پاکستان کورمې سیمې ته لېږدول کېده، خو افغان حکومت وایي چې دا کورنۍ له پیله په پاکستان کې وه.
امریکانو معلومات ورکړي پاکستان حکومت ته، هغوی عملیات کړي دي، هغه یې خلاصه کړي. ما ته هم دومره معلومات دی او په افغانستان کې دوی نه ساتل کېده او هغه هم د خط ناغې خوا ته په کورمه ایجنسي کې وه، هلته عملیات یې وکړه او هغو ته نجات ورکړي.
خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان تر فشارونو لاندې دی چې د همدې لپاره یې له طالبانو سره جوړجاړی کړی او د کاناډایي کورنۍ خوشې کېدل د دې جوړجاړي یوه برخه ده.
هغه افغان طالبان چې د پاکستان په جیلونو کې دي، د هغوی په باره کې څه توافق شوی ده چې تاسو ته معلوم دی؟ البته په خپله طالبان خو وایي چې تر زرو پورې طالبان هلته بندیان دي. دا چې څومره کسان بیا خوشي کېږي بېل اعلان البته دا معلومه نه ده، خو یو توافق ته سره دوی رسېدلي دي چې هغه کسان بیا خوشي کېږي او ځینې هم خوشي سوي دي په خواله دي چې دا کورنۍ انتقال شي. بله، هغه نه وروسته دا کورنۍ انتقال شو په کورمه ایجنسۍ کې او پاکستانیانو ته وسپارل شو.
کاناډایي جاشوا بویل او د هغه میرمن کیټلان کولمن د طالبانو اړوند له حقاني شبکې سره د بند پر مهال درې ماشومان هم زیږولي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ډاکټران وایي که نوې زیږیدلو ماشومانو ته سمدستي واکسین ورکړه سي د بیلابیلو ناروغیو څخه ساتل کیږي. په دې باره کې پام وکړئ. دې مطلب ته
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې دې ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخته شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي، خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدواری په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدواری پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بله بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو، خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ځوانانو فکری روزنې لپاره په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر چې د ځوانانو لپاره د بحثونو زمینه برابروي د پنځشنبې په ورځ 200مه غونډه ولمنځله. د دې بهیر مسؤلین وایي چې په هره برخه کې استادان ځوانان ته په بیلابیلو موضوعاتو کې لکچرونه ورکوي. د بلې خوا د حمایت شبکې لخوا د ځوانانو په جوړ سوي جشن کې 10 غوره ځوانان وټاکل سول. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش
په کابل کې خوشحال بابا فکری بهیر چې له څلورو کلونو راهیسې هره اونۍ غونډه کوي، نن یې 200مه غونډه ولمانځله. د دې بهیر مسؤلان وایي چې دا د ځوانانو لپاره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د بحث او زده کړې یو مرکز دی.
مشران راځي، خپل معلومات او علمی پریزنټیشنونه ځوانانو سره شریکوي، په هغه پیښو باندې بحثونه کیږي چې ملي او نړیوالې پیښې چې د افغانستان باندې اغیز لري په هغې باندې د ځوانانو سره بحثونه کیږي. همداراز هغه کتابونه چې د افغانانو لخوا لیکل کیږي یا ژباړل کیږي هغه دلته وړاندې کیږي تر څو نور ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅول شي، او همداراز د کتاب لیکنې او ژباړې ته مخه شي، او په دې بیلابیلو مسایلو باندې کار کیږي. د ځوانانو د روزنې یو بهیر دی.
د دې بهیر زیاتره ګډونوال ځوانان دي، او وایي چې په هر غونډه کې له استادانو او پوهو کسانو څخه ډېر څه زده کوي.
استادانو څخه مو روزنه ترلاسه کړې ده په دې برخه کې، او د دوی څخه مو زده کړې ترلاسه کړې دي، مستفید شوي یو کافي اندازه، او برخه من شوي یو د دوی د معلوماتو څخه.
دا زموږ دویم پانتون دی. دلته موږ بیشتر اوقات د نورو نه اورو، د نورو له تجربو نه ګټه اخلو، او خپل معلومات دوی سره شریکو.
بلخوا بیا نن په کابل کې له سلګونو ځوانانو څخه 10 غوره ځوانان وټاکل سول. د ځوانانو دغه جشن چې حمایت شبکې جوړ کړی و، کلتوري او ورزشي نندارې هم درلودې.
کل برای شناسایی جوانان ما میارم.
په ټوله کې هغه میارونه چې ځوانانو ته موټاکلی و په دیار لسو برخو کې و، لکه زده کړه، لیکوالي و، ټولنیز فعالیتونه، د وینا فن او نور، و چې له هر میار څخه یې باید 10 نمرې اخیستی وای.
د ځوانانو دغه جشن ته 300 ځوانانو ځانونه کاندید کړي ول، چې له هغو څخه سل وروسته د څارونکو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو په رایه په بیلابیلو برخو کې 10 غوره ځوانان غوره وبلل سول.
اهداف اساسی ما روی توانمندسازی
زموږ اصلي موخه د ځوانانو پیاوړي کول دي، او د سولې او توسعې کې د ځوانانو ونډه ده چې موږ څنګه تل پاتې سولې ته ورسیږو.
تیر کال هم د حمایت شبکې د افغانستان لس غوره ځوانان معرفي کړي ول او دا لړۍ به نورو کلونو ته هم وغځیږي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.